د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې ولسمشر غني او نورو چارواکو سره کتلي دي. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې دا څرګند کړ چې واشنگتن به د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې باروړونکې کښتۍ برید کړی دی. هغه ادعا چې تهران رد کړی. له قدرته د میانمار یا د پخوانۍ برما د حکومت پر لرې شوي مشر آنګ سان سو چی چې نن د لومړي ځل لپاره په یوه محاکمه کې ودرول شو نور تورونه ولګول شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې دا څرګند کړ چې واشنگتن به د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي. په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر او ښاغلي خلیل زاد په دې کتنه کې چې نن له غرمې مخکې ترسره کړه په دې اړه چې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره وړاندې څه ډول ګامونه اوچت چې خبرې وکړې. خغلی خلیل زاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان، قطر او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته نوی سفر پیل کړی، په کابل کې دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره هم وکتل. د خغلی عبدالله ویان فریدون خوزون وویل عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
خوالی د کمخت او پایتر سیدو او یو ټولمنلی سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
خلیل زاد داسې مهال د سیمې له هیوادونو څخه د کتنې دغه نوې لړۍ پیل کړې چې پرون هغه تړون چې د طالبانو سره لاسلیک کړی یو پر هغه تړون یو کال واوښت. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو له لوري د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مې میاشتې له افغانستان نه ووځي. خو د بایډن ادارې ویلي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي او پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه کوي. طالبانو د دغه تړون په بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه له 2000 زیاتو روغتیا پالانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی دی. وزارت ویان او د کتلوي معافیت د پروګرام مشر غلام دستګیر نظری رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه روغتیا پالان د افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې واکسین کړي او دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي د کورونا ضد واکسین د تطبیق په دې مرحله کې د استرازینیکا واکسین روغتیا پالانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړو او نورو هغو ته چې عمرونه یې زیات دي یا د دغې ناروغۍ په وړاندې د بدن معافیت کم دی لومړي ډوزه تطبیق کوي. هند د واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو د راتلونکو دو ټیسټ لوبو لپاره د ښه چمتووالي په هدف درې ورځنۍ تمریناتي لوبه ترسره کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه زیمبابوې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 515 منډې ترسره کړې. افغان لوبغاړو د درېمې ورځې تر پایه د درېو لوبغاړو په سوځېدو 291 منډې جوړې کړې. ښاغلي هوتک د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل
دغه لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کوربتوب سبا سیشن به د متحده عربي اماراتو د شیخ زاید د کرکټ په لوبغالي کې د دو ټیسټ او درې شل اوریزو لوبو لړۍ پیل او د روانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خوشینی کړی خو دې ته چمتو یو چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگتن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیه او بریتانیا او له جرمني سره سلامشورو ته دوام ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړ چې تېره اونۍ په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بار لوړونکې کښتۍ برید کړی. هغه ادعا چې تهران رد کړې ده. بنیامین نتنیاهو د اسرائیل دولتي راډیو کان سره په مرکه کې چې نن خبره شوې وویل دا وزیر چې دا برید د ایران کار و. نوموړي ایران د اسرائیل لوی دښمن وباله چې په وینا یې کلک هوډ لري چې مخه به یې نیسي. د اسرائیل صدر اعظم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسرائیل به د دغه برید په وړاندې غبرګون وښیي وویل دوی په ټوله سیمه کې د ایران پر هدفونو ګزارونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده دغه ادعا چې ګوند هیواد پر بار وړونکې کښتۍ په برید کې لاس درلود په کلکه رد کړه. وویل نتنیاهو د هغه په ټکو له ایران سره سودایي شوی دی. له قدرت د میانمار یا د پخوانۍ برما د حکومت پر لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي چې نن د لومړي ځل لپاره په یوه محاکمه کې ودرول شو نور تورونه ولګول شول. 50 کلنه آنګ سان سوچي د تېرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې چې د هیواد پوځ کودتا وکړه او هغه یې له قدرته لرې او په کور کې نظر بند کړه. د ویډیوي کانفرنس له لارې په دې محاکمه کې چې په پلازمینه نپیداو کې جوړه شوې وه راڅرګنده شوه او روغتیایي وضعیت هم ښه ښکارېده. سوچی هیواد په غیر قانوني توګه د وکیټاکي مخابرو د واردولو د طبیعي پیښو په وړاندې د ملي ستراتیژۍ څخه د سرغړونې په ګډون پر یو لړ نورو مواردو رسمن تورنه شوې ده. د په داسې حال کې ده چې پولیسو پرون په میانمار پخوانۍ برما کې لږ تر لږه 13 معترضان ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. دغه معترضان پرون یکشنبه د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه.
لاسادې رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې د روانو هڅو پر راتلونکي خبرې کړي. د دوهې پر تړون د کال اوختو وروسته افغان چارواکي طالبان تورنوي چې د دې موافقې پر موادو یې عمل نه دی کړی.
هغه تعهدات چې کړي وو چې خشونت به کمی دایمي اوربند ته به زمینه مساعدېږي او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي په یوه یې وفا ونه کړه.
بلخوا امریکایي شنونکی بارنت روبین وای د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تطبیق په ټاپه ولاړ دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. په دې اړه د ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي دواړو لورو د سولې د پروسې پر راتلونکو ګامونو خبرې وکړې او د دې بهیر د چټکتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ارګ کې کتلی دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دواړو لوري د سولې پروسې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړي او د دې بهیر په چټکتیا یې ټینګار کړی دی. جمهوری ریاست په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې لیکلي د لیدنه نن ارګ کې شوې ده. پیلامیه کې راغلی خغلی خلیلزاد جمهور رئیس غنی سره په خبرو کې د سولې لپاره پر کورنۍ اجماع او سیمهیز او نړیوال ډیپلوماسي خوخي خودلی او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د اغیزناک رول په اړه داد ورکړه. خغلی خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره تر لیدنې مخکې نن سهار د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلی وو. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي.
امریکا لوري د دوه تړوند بیا کتنې د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو د تاریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
کابل ته د خغلی خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د خلیلزاد د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې په یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي. بلخوا افغان حکومت او د سولې لپاره یې مرکچي پلاوی د سولې لپاره د هر پورته شوي ګام هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وینده ناجی انوري:
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د دویم پړاو په ارتباط سفرونه پیل کړی. د افغانستان اسلامي جمهوریت هر هغه اقدام څخه چې د افغانستان سولې پروسې ته مؤثر او اغېزمن وي استقبال کوي.
خو طالبان بیا وایي د دې سفر اغېز به له خلیلزاد سره د دوی د ناستو وروسته روښانه شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دې سفر د اهمیت او نه اهمیت په اړه خبرې د ناستې لکېدو وروسته کېدای شي. دا واقعه د جمهور رئیس بایډن له رسېدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد لومړی سفر دی. خدا چې دا سفر به د تیرو هغو په پرتله څه بدلون او څه پیغام ولري لا نه ده معلومه، خو هغه څه چې ښکاره دي هغه له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون په اړه د متحده ایالاتو د نوي حکومت دریځ دی چې وایي له افغانستان څخه د عسکر وتل د دې هیواد په وضعیت او شرایطو پورې تړلې دي.
د افغانستان د حالاتو پیژندل شوی امریکایي شنونکی بارنت روبین وایي د امریکا او طالبانو د تړون تطبیق په بشپړ ډول درېدلی دی. ښاغلی روبین دا خبره د ازادۍ راډیو له انګریزي ویبپاڼې ګندهارا سره په یو تفصیلي مرکه کې کړي. هغه په دې مرکه کې د امریکا او طالبانو د تړون ځینې لوی عیبونه هم په ګوته کړي چې له کبله د ده په وینا د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې په ځنډ سره پیل شوي. د دې مرکه ځینې مهمې برخې سفیولا ستانگزی ژباړلې دي.
یو کال وروسته له هغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
دمګړی خو د تړون تطبیق کاملا درېدلی دی. که غواړو او څنګه دا بنبست ماتېدلی شي، دا نو له واشنګټن پر را روانې پرېکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت او طالبانو په غبرګون تړلې خبره ده. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په لویه کچه روان دی. په تېره بیا په ښاري سیمو کې د وتلیو څیرو هدفي وژنې روانې دي او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمی چاودنې او بریدونه کېږي. البته دې ته په پام چې لویې انتحاري حملې نه دي شوي او طالبانو ترې ډډه کړې، خو ټینګار کوم چې ټول پوهیږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاري او چوکاټ به څنګه وي، ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، له ترهګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هواریا اوربند. څه چې دې پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
په اصلي تړون کې چې څلور مهمې برخې لري او تاسو یې یادونه وکړه، لوی نیمګړتیاوې او عیبونه څه دي؟ ځکه ګڼو افغانانو او د دغه تړون منتقدینو هغې مسلې ته اشاره کوله چې طالبانو ډیر څه ترلاسه کړل او په بدل کې یې ډیرو کمو ته غاړه کېښوده، حتی دوی یو اوربند هم نه ومانه.
Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پوې کوم چې د اوربند په اړه هیڅ څنګه ده، خو که په ټوله نړۍ کې له اروپا کو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو، اروپا کې هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربند موافقه نه کوي. کچیرته دا د کولمبیا، سلوادور، نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کان د افغانستان مسله یاد کړو، د تړون عیبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي. وضعیت یوازې د یو سند په ترلاسه کولو نشي بدلولی. امریکا متحده ایالاتونو له تخنیکي پلوه ځینې ژمنې وکړې چې ښایي په اسانۍ پر ځای کړی شي، لکه د ځواکونو ایستل او یا له اډو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول. امریکا ځینې ژمنې کړې چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل دی. طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي، خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې. همداراز د بندیانو خوشي کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم وو، هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې، خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی، دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده. دا هغه لوی عیبونه ول. پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي. نو د امریکا حکومت کولای شوی وای چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي. یا متحده ایالاتونو ویلای شوی چې که مخکې ځای او موږ به هڅې کوو. نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي، خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دی چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي. داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود. اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډېر ځنډ منځته راغی. افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشی کړي. له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي. یوازې استخبارات تاییدولی شي. له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه. او په سند کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته، دا ډلې کوربتوب نه کوي، روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ویب پاڼې ګندهارا له مسؤول مدیر ابوبکر صدیق سره د امریکایي شنونکي بارنت روبین د مرکې لنډیز مو اورېده. د مرکه په تفصیل سره پر ګندهارا هم کتلی شئ. نن له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم په کابل کې په یوه غونډه کې چې د پاوز وسلې او تجهیزات نندارې ته پکې ایښودل شوي وو د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تعهد په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل ویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې سنگرونه ګرم دي، دلته د کابل په دارلمان ماڼۍ کې افغان ځواکونو خپل نظامی تجهیزات نندارې ته ایښي دي. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د وسلوال پوز اړوند پرمختللې سپکې او درنې وسلې، د سرتیرو انځورونه، پوځي جامې او بوټونه نندارې ته ښودل شوي وو. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په یاد نندارتون کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې لا هم ستاسې په وړاندې د سولې دروازې خلاصې دي.
نن یو وخت دی چې افغان میړني ځواکونه خپل قوت، وړتیا، ظرفیت او ډیسپلین نندارې ته وړاندې کړي، تر څو د افغانستان دښمنان پوه شي چې افغانستان په شاتون کې نه دی او د سولې دروازې د هر چا لپاره خلاص دي. په ځانګړې توګه طالبانو ته تر څو راشي او د مذاکراتو له لارې سوله وکړي. که د سولې لاره ونه ټاکي، نو افغان ځواکونه له وطنه د دفاع لپاره چمتو دي. افغانان او نړیوال به وګوري چې دوی څنګه له خپلې خاورې دفاع کوي او د افغانستان دښمنانو ته ماتې ورکوي.
د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل د دغه نندارتون پرانیستې ته په خبرو کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان ځواکونو دفاعي حالات غوره کړ، قرباني ورکړه او د طالبانو 15,000 بندیان هم خوشي شول، خو بیا هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس وانخیست. دوی وایي طالبان فکر کوي چې د جګړې له لارې به ډېر امتیاز ترلاسه کړي.
مقابل لوري سولې ته ژمن نه ده. هغه تعهدات چې کړي وو چې خشونت به کمی، دایمي اوربند ته به زمینه مساعدېږي، د بین المللي تورستي قواو سره به یو خپل علایق ته کوي او د سولې په خبرو کې به پرمختګ راځي، په یوه یې وفا ونه کړه.
ښاغلي میاخیل په روان پسرلي کې د جګړې د چمتووالي په اړه وویل چې اوس هم جګړه نه ده ولاړه. نوموړي زیاته کړه چې اوس افغان ځواکونه په بشپړ ډول امکانات لري او د سرتیرو لومړنۍ روزنه هم د افغانانو لخوا کیږي، خو طالبان بیا دا څرګندونې ردوي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې مسایلو ته حل لاره پیدا کړي. د دې ډلې وایند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې مقابل لوری لا هم په جګړې ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې طالبانو د دوحې په هوکړې عمل کړی او دا ډول څرګندونې په واضح ډول د سولې له خبرو سره مخالفت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو ځل بیا په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکرات بیرته پیل شوي او د دې پروسې د لا چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
راتلین کې ونې همدا ورځ د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په افغانستان کې 15 میلیونه خځو ته د کار زمينه نه ده برابر او په کور ناشتي دي. د دې وزارت وزیر کریم حامد فاریابی ویل د نړیوال ټولنې او حکومت له هڅو سره سره د هغو خځو کچه چې کار کوي 14% ته رسیدلې ده. میرمن فاریابی همدارز ویل تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به څلور دېرش ولایتونو کې ښځینه مرستیالانې هم وټاکل شي.
د مارچ اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې ته د رسیدو په درشل کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حکومت په رهبرۍ په ځانګړي ډول په سلر ویشتو ولایتونو کې مرستیالانو په بس کې د ښځو ګمارنه د هیواد په تاریخ کې یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي. حسینی ساپۍ په هغه ناسته کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته له ښځو د ملاتړ په موخه په ښې حکومتولۍ کې د ښځو د ونډې په نوم جوړه شوې وه، د ښځو په مشارکت او د دوی د کاري ظرفیت په لوړولو باندې ټینګار وکړ. هغه څه چې موږ عدالت غوښتنه وکړه په رسمي پروسې بدله شوه او د خدای په فضل تر راتلونکې یوې میاشتې په څلور دېرش ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو ګمارل بشپړیږي. د ښځو چارو وزارت د همغږۍ په یوې طرحې کار کړی چې ډېر ژر به د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ته ولېږل شي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت وزیره کریمه حامد فاریابی وایي په هیواد کې یوازې 14.6% ښځې کار کوي چې دا شمېر ډېر کم دی. د غلی فاریابی په خبره اوس مهال 15 میلیونه ښځې په کور ناستې او د کار زمينه ورته نه ده برابره شوې.
16.6% ښځې کار لري، پاتې نورې اوس کار دي. شمېرې ښیي چې 15 میلیونه ښځې کورونو کې دي. یو لوی ځواک چې د ټولنې هوساینه موږ او تاسو ورته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو چارو وزارت د رسمي شمیرو له مخې په ملکي خدمتونو کې د ښځو ونډه 9% ته رسېدلې چې له دې شمېر څخه د څه د پاسه 10% د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې کار کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن هم په خپل ټویټر پاڼه کې د اتم د مارچ په مناسبت په امنیت، روغتیا، ټولنه، ښوونه او نورو برخو کې د ښځو ونډه مهمه ګڼلې او خپل هیواد یې په ټوله نړۍ کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ ګڼلی. په ورته وخت کې جوړ شوې غونډې ته د دفاع وزارت مرستیالې منیرې یوسف زاده وویل له هر بل وخت څخه په حکومت کې د ښځو ونډه ډېره شوې ده. په دې ناسته کې د 21 ولایتونو مرستیالانو هم ګډون کړی و. د ښځو د مشارکت پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له اوږدمهالو پروګرامونو څخه شمېرل کیږي چې له 50 کلونو راهیسې د ښځو د ظرفیت جوړونې په برخه کې کار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي موین عبدالصبور قانې 15 ساتون کې له دندو ګوښه شوی دی. د ښاغلي قانې لخوا په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی دی چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د دې پیښې په اړه د پوره څېړنو غوښتنه کړې او وایي چې دا پیښه باید په بے پری ڈول و چڑل شی
په پلازمینه کابل کې د کورونای چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غاک
سګ کیږي په بشاک راغرک اور لیدي مخابره غرت
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو لملي ورځ څخه یو ورځ وروسته لامنیتی کمرو څخه خستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین عبدالصبور قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خپرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپېژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو پر خلاف موږ منصبینو سره برخورد.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانی د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت غبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پېښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پېښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو. موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پېښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې دغه څېړنه باید بېطرفانه واوسېږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورې قدر منوریدونکو سمورزو د دې خبرونه وروستي راپور ته نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع اعلان کړی. د جزا په قانون کې هم د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت شته او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغاني ټولنه کې تبعیض ته په کوم نظر کتل کیږي.
تبعیضونه بېلابېل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتی تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغاني ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او له امله یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمهییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیم غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دې سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجان بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زموږ هیواد دی، نو موږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري، او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو ورستۍ نیم ساعت خبر